یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزفر با ظاهر هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې اوري: په افغانستان کې د نامنې د ډېرې دوله کابل د اروپای ټولنې اندیشنې او د افغان چارواکو څرګندونې
له شک پرته چې تاریخوال زیات شوی، خو په مقابل کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په بشپړه توګه د چمتووالي په حال کې دي.
د افغانستان په دولسو ولایتونو کې د راغلو سیلابونو زیانونه
د سخت اورښتونو او سیلابونو له کبله په هرات او غور ولایتونو کې لږ تر لږه څلور دېرش کسان مړه شوي دي.
د برېښنا د بلونو ډېروالي ته د خلکو اندېښنې
دوه میاشتې وه، خو مسافې ډېر لږ وو، خو دغه چې میاشتنۍ کې مسافې دوه چنده سو.
د نړۍ اووه ستر اقتصادي هیوادونه یا جی اووه نن د کورونا ضد واکسین په اړه بحث کوي، او د زهرو کاروان په نس پروگرام کې به د یو موتاد د زړه خواله ووري.
سړی تانګې په ما بس کړه، پیدا یو اس تبیت په سمس خوشاله وساد تبایس.
خو تر هر څه د مخه خبرونه له نوري اس نوري څخه.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه: د بغلان چارواکو تایید کړ چې د دې ولایت بورکا ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. په بدخشان کې وروستیو سیلابونو خلکو ته ډېر زیانونه اړولي دي. د نړۍ د اوو پرمختللو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د کورونا د واکسین پر موضوع خبرې کوي. د خبرونو تفصیل: د بغلان چارواکو تایید کړ چې د دې ولایت بورکا ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د بورکا ولسوال تاج محمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل ولسوالۍ له اوو میاشتو رئیس د طالبانو په محاصره کې وه، او کله چې د طالبانو بریدونه پرې لا زیات شول، د مهماتو او امنیتي پرسونل د کمښت له کبله تېره شپه مجبور شول چې ترې راووزي.
د نظامی شورا ټول غړي سرکښې ناستو، مشوره مو وکړه او پریکړه مو وکړه چې مقاومت نه زو کولای. حمله را باندې زیاتې به مجبور سو چې ولسوالی پریږدو.
شیرزاد ول زواکونو ته تلفات نه رسیدلی او اوس هغه د بورکا ولسوالی په څنډه کې ځای پر ځای شوی دی. د طالبانو وینز به ول مجاهد ویلی وسله والو بورکا ولسوالی نیولې ده. د کابل په کلکانو ولسوالی کې د روغتیايي کارکونکو د سپرلۍ پر موټر چاودنه کې یو تن وژل شوی او درې تنه ټپیان شوي. د کابل د امنیې قوماندانۍ د خبر پاڼې له مخې دغه چاودنه د عملی پر هغه موټر شوی چې د پنجشیر ولایت روغتیايي کارکونکي لیږدول. چاودنه نن سهار شاوخوا اووه بجې د کلکانو په پله سیمه کې شوې ده. تر اوسه د چاودنې څرنګوالی نه دی معلوم شوی. د پیښې مسؤلیت هم تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی منلی. په بدخشان کې وروستیو سیلابونو خلکو ته ډېر زیانونه اړولي دي. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري رسنیو ته ویلي چې دغو سیلابونو چې په لسو ولسوالیو کې راوتلي په سلګونو کورونه او په زرګونو جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه کړې ده.
در حدودی 300 خانه به طور نسبی و همچنان به طور کل تخریب گردیده است.
لیکاغلی نظری په وینا د وسیلابونو چې له دور زرایي سی به یې تر ټولو ډیره ویجاړلی په جرم ولسوالی کې پیښه کړې ده. د چارواکو په وینا د وسیلابونو د غراز لتیرې ورځ رئیس د بدخشان کابل لوی لار هم بند کړې او د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. پر بدخشان سربیره د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم وروسته وسیلابونو خلکو ته ډیر زیانونه رسولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له اوکراین د ملاتړ څرګندونو په خاطر دغه هیواد ته پلار دی. دا سفر وروسته له هغې تر سره کیږي چې روسیې تېره میاشت د اوکراین له سرحدي سیمو او کریمیا څخه خپل ځواکونه په شا کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نید پرایس ویلي اوکراین ته د بلینکن سفر ښیي چې متحده ایالتونه د روسیې د روان یرغل په وړاندې د اوکراین د خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا کلک ملاتړی دي. له دې وړاندې د اوکراین پولو ته نږدې د روسي پوځیانو خوځښتونو اندېښنې پاره ولوي، خو موسکو د اپریل په درویشتمه اعلان وکړ چې خپلو دایمي اډو ته د پوځیانو ستنېدل پیل شوي دي. د نړۍ د اوو پرمختللو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن د کورونا د واکسین پر موضوع خبرې وکړي. پر دغو هیوادونو په دې وروستیو کې فشارونه زیات شوي چې واکسینونه د هغو بېوزلو هیوادونو ته ورکړي چې تر اوسه نه دي توانېدلي د خپلو وګړو ډېره برخه واکسین کړي. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیران به دغه راز په لندن کې نن د درې ورځنۍ غونډې په پای کې د کورونا وبا په اړه هم خبرې وکړي. شتمنو هیوادونو د روغتیا د نړیوال سازمان د کوواکس پر ټولنې چې بېوزلو هیوادونو ته د واکسینونو د ورکړې مسؤلیت لري ډېره تکیه کړې ده. متحدو ایالاتونو له دغه ټولنې سره د څه باندې څلور میلیارد ډالرو مرستې ژمنه کړې چې بل هیڅ هیواد دومره ژمنه نه ده کړې. خو د بایډن ادارې هغه غوښتنه چې په ارزانه بیه د واکسین د تولید لپاره د معنوي مالکیت قوانین یو څه نرم شي له پامه غورځولې ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب وویل دا هغه موضوعات دي چې د جی 7 غړي به له خپلو د هند پاسیفیک له شریکانو سره په ګډه غونډه کې پرې بحث وکړي تر څو یوه نتیجه ترلاسه شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا نړۍ راتلونکي کال له 15 میلیارډ تر 45 میلیارډ ډالرو پورې اړتیا لري چې دا مسله یقیني کړي چې په نړۍ کې اکثره لویان ډلهییز معافیت ترلاسه کړي. او تم ده چې د اروپا د فوټبال جام دوهم فینالیست بنن معلوم شي. د رونالد مادرید او چلسی ټیمونه د افغانستان په وخت شپې 12:30 بجې په لندن کې لوبه پیلوي. تیره اونۍ دواړه ټیمونو لوبه یو یو مساوي کړې وه. مانچستر سیټي تیره شپه د پاریس سن جرمن ټیم ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه او د اروپا د فوټبال جام فاینل ته ووت.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لاستلی سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. ورزو د خبرونه لمړني مطلب ده. په داسې حال کې چې د جرړو په زیاتې دو سره د بغلان د بورکی ولسوالۍ نن د طالبانو په لاس سقوط سو. اروپای ټولنې او هند په یو ګډ اعلامیه کې په افغانستان کې روان نه منلو په کچه تاوتریخوالی غندلی دی او غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دی اور باندې وسی. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ لپاره د اروپای ټولنې استازي جوزف بورل او د هند د بهرنیو چارو وزیر جای شنکر د افغانستان د سولې او په دې هیواد کې د نړیوالو ګډو ګټو او سیمه ییزو مسلو پاره خبرې کړي او ویلې دي چې طالبان دي د سولې بهیر ته په ژمن نیت داخل او د جګړې دواړه لوري دي د سولې خبرو اترو لپاره مناسب فرصت بیرته برابر کړي. په دې اړه تفصیل زموږ همکاري پر راپور کې.
له افغانستان د بهرنیو عسکرو وتلو د بهیر له پیل سره جوخت په دغه هیواد کې د جګړو شدت او د اروپای ټولنې او د هند چارواکو ترمنځ د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه اندېښنې. تازه د بغلان ولایتي سیمه ییزو چارواکو تایید کړی چې د بغلان بورکی ولسوالۍ نن چهارشنبه د طالبانو په لاس سقوط سوه. اوس په دې حال کې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ لپاره د اروپای ټولنې استازي جوزف بورل او د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر د افغانستان اړوند خبرې کړي او په یوه ګډه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د طالبان لوري د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو او ملکی وګړو پر وړاندې د نه منلو کچې تاوتریخوالی غندي. د بهرنیو چارواکو په یاد خبر پاڼه کې غوښتنه کړې چې د هیواد په کچه د زر تر زره دایمي اوربند وسی. خغلو بورل او جیشنکر ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره باید هند او اروپایي ټولنې ته د ګواښ په توګه ونه کارول سي او په دغه هیواد کې د 2001 کال تر اوسه پورې لاسته راوړنې خوندي پاتې سي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو او ولایتونو د نښتو او جګړو د شدت راپورونه ورکول کیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان د جګړو د شدت په اړه ازادي راډیو ته وویل
له شک پرته چې تاوتریخوالی زیات شوی، خو په مقابل کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په بشپړ توګه د چمتووالي په حال کې دي او د دښمن هر ډول تحرکاتو او ترهګریزو فعالیتونو ته به سخت ځواب ووایي.
دغه شان نن د افغانستان د ولسی جرګې د دغه هیواد امنیتي او دفاعي لوړپوړي چارواکي په هیواد کې د وروستیو جګړو لامل مجلس ته د وضاحت لپاره غوښتي دي چې د ملي امنیت عمومي رئیس احمد زیا سراج او د دفاع وزارت سرپرست یاسین سیا ورغلی، خو دغه غونډه د یادو چارواکو په غوښتنه سریس وه. طالبان بیا دا ردوي چې جګړو شدت موندلی وي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی لوري جګړې نه دي زیاتې سوي، بلکې کله چې د افغان ځواکونو عملیاتي قواوې د خپلو سیمو د پراخولو هڅې کوي او پر دوی حمله کوي، په خبره دوی یعنی طالبان هم پر وړاندې غبرګون ښیي. اوس مهال د افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل دوام لري. د امریکا مرکزی قومندانۍ سینټکام په یو تازه خبره کړي خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره تر اوسه له 2-3 ځواکونه له افغانستان وتلي، شپېته 14 الوتکې ویستلي او تر 1400 پوځي تجهیزات د امریکا دفاع وزارت د تخریبولو او ویجاړولو لپاره سپارلې دي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل روان مې میاستې په لومړۍ نیټه پیل شوی او ټاکل شوی د سپتمبر 13 د بهیر بشپړ سي.
دوستانو بیا هم پر همدې امنیتی مسلې تم کیجو او موردل چې د نړیوالو چارواکو د افغانستان د تاوتریخوالي د ډېرې دو په اړه اندېښنې شودلې او د تاوتریخوالي کچه یې غندلې ده. دا څرګندونې په داس مهال کیږي چې د هیواد له بېلابېلو سیمو او ولایتونو څخه د تودو جګړو راپورونه ډېر سوي دي. یو له دغو ولایتونو څخه هلمند دی چې چارواکي وایي له تېر یکشنبې راهیسې د تازه جګړو له کبله شاوخوا زر کورنۍ پکې بې ځای سوي دي. د دې ولایت امنیتي چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې لشکرګاه ښار به د وسلوالو لاستور نه سي. خو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر هم په هلمند ولایت کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د هلمند د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس وی لتیری یک شنبه د تازه جګړو لکبلا په سلګونو کورنۍ د دې ولایت بیلابیلو برخو ته کډه سوی دي. سید محمد رامین ازادي رادیو ته ویل ډیری کورنۍ د لشکرګا ناوې او نادلی ولسوالیو لزینو ساحو کډه کولو ته مجبور سوی دي.
جنگ او جګړه لامل تقریبا زر کورنۍ شخوا خپل کورو څخه را بځای شوی دي چې د بولاند سیمه خلق دی د ناوی حسین د عینک شخوا خلق بځای شوی دي. قلعه بوست باباجی بشران دا سیمه څخه خلق را بځای شوی دي.
په ځینو نورو راپورونو کې د بځای سو کورنۍ د غشمیر تر دې زیات شول سوی دی. د هلمند چارواکي وایي د وسلولو طالبانو تازه حمله په ټوله کې پر مرکز لشکرګاه ښار متمرکزه و چې تر ډیره حده په شا تمبول سوې ده. خو د ولایتي شورا رئیس عطاوله افغان ویلي د دغه حمله پر مهال چې د ښار پر امنیتي کمربندونو سوي ځینې پوستې د وسلولو لاسته ورغلي، اته سرتیري وژل سوي او نونس نور ټپیان سوي دي. د هلمند ملي امنیت د ریاست مرستيال ډګر جنرال نظر علي واحدي پرون رسنوی ته ویل چې لشکرګاه ښار به هیڅ کله د وسلولو طالبانو لاسته ورنسي.
ارګیز به لشکرګاه سکوت ونک تاسو په دې باندې ډاډه اوسئ. دا یو غلچکی بریدونه دي یا نغم باسي یا مینونه یږدي، دغه د دوی کار دی. یا موټر بم کې یا انتظار کوي، د مخامخ جګړې توان نه لري.
د هلمند والی هم ډاډ ورکړی چې د لشکرګاه د امن لپاره تازه د مځوکونه دغه شهر ته رسیدلې دي. خو د هلمند اوسیدونکو چې د جګړې لپایلې په ټولنیزو شبکو کې د هلمند وژغوري په نوم کمپاین پیل کړي، د روان وضعیت له کبله اندېښنه شوبلې ده. د کورونوی چارو وزارت امنیتي مرستيال عبدالصبر قانی چې د یو پوځي کمیسون په مشرۍ هلمند ته ورغلی پرون په لشکرګاه کې ویل چې د تازه جګړو له کبله تر سلو زیات وسلول وژل سوي چې اته تنې د دوی مهم قومندانان دي. بلخوا دفاع وزارت ویلي چې په وژل سوو کې 22 تنې د القاعده ډلې پاکستانی وګړي وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې په هلمند کې د القاعده شبکې د 22 غړو وجل کېدل تبلیغات بللي او ویلي دي چې په دې ولایت کې د القاعده کوم غړي نسته. د وسلوالو طالبانو بل ویان قاری یوسف احمدی ویلي چې د هلمند په تازه جګړو کې د دوی یوازې یو تن وجل سوی او څلور تن نور ټپیان سوي دي. په هلمند کې روان وضعیت د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د مشر شهرزاد اکبر اندېښنه هم پارولې ده. هغه پرون په ټویټر کې لیکلي په هلمند کې دا جګړه کډه کېدل له لاهاندي بیره او د مصیبت به تر کله روان وي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر د روان خونړي وضعیت مسؤل وسلول طالبان بللې چې د اوربند لپاره د هغې په خبره د خلکو غوښتنه نه ده منلې. د هغې موافقې له مخې چې د 2020 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9 د طالبانو او د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ترمنځ لاسلیک سوې وه، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته د مې میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل سوی و. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایډن ویلي چې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې ورته د خپلو ټولو ځواکونو ایستل ګران کار دی، خو دا پروسه به د سپتمبر میاشتې 23 نیټې بشپړه سي. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح پرون په ټویټر کې لیکلي چې طالبانو د 2020 میلادي کال له فبروري میاشتې راهیسې د یوې ثانیې لپاره هم خپل تاوتریخوالی او ترور نه دی درولی. د مې میاشتې له لومړۍ نیټې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وسلولو حملو شمیر زیات سوی دی. په تیرو څو ورځو کې له اروزګان، زابل، خوست، فاریاب، کاپیسا، بغلان، غزنی، فراه او نور ولایتونو هم د ناامنیو راپورونه ورکول سوي دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
زموږ مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1260 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
زموږ غل ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو غرمنی خبری خبرونه ده. مخکې تر دې چې نورو مطالبه توار سود افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه باورو.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د ننګرهار د اوسپنې په سکتور کې د پانګونې کچه لس میلیون ډالرو ته لوړه شوې ده. د دغه وزارت وین فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل په یاد ولایت کې د اوسپنې ویلې کولو دیالس فابریکې فعالیت لري چې د ګول سیخ او د اوسپنیزو توکو بیلابیل تولیدات لري. د ښاغلي احمدی په خبره د اوسپنې ویلې کولو یادې فابریکې هر ورځ له لس څخه تر دېرش ټنو اوسپنې د ویلې کولو او د ګول سیخ تولیدونکي فابریکې په هر ورځ کې پنځه ویشت تر اویا ټنو ګول سیخ د تولید وړتیا لري. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د اوسپنې د ویلې کولو د اړتیا وړ زیاتو مواد کور دننه ترلاسه کیږي او کمشمیر یې له بهره واردېږي. کابل ښاریان د کوچني اختر پر نږدې کېدو په ښار کې د خوراکي موادو په ځانګړې توګه د وچو میوو له لوړو بایو شکایت لري. دوی وایي چې
او سم یو نړیواله موضوع په داسې حال کې چې پر بډایه هیوادونو فشار زیات شوی چې د کورونا وایروس اړوند وسایل د بیوزله هیوادونو سره شریک کړي. د جی او بډایه دیموکراسي باندې د کورونا وایروس د واکسین په اړه خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل زماده همکار پر راپور کې.
د برتانیې، کاناډا، جرمني، ایتالیا، جاپان او امریکا لوړپوړي ډیپلوماټان به د کورونا وبا او نورو نړیوالو ننګونو په اړه په جی او غونډه کې خبرې کوي. نن په لندن کې د دغې درې ورځنۍ غونډې وروستۍ ورځ ده. د بډای هیوادونو د روغتیا پر نړیواله اداره ټینګار کړی چې د کورونا ضد وسایلو د برابر ویش ادارې یا کوواکس له لارې دې لږ پرمختللو هیوادونو ته د کورونا واکسین وویشي. امریکا د روغتیا نړیوال سازمان له کوواکس سره تر بل هر هیواد ډیره د څلور میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. د هیواد تیر اونۍ ویل چې هند ته هم تر سل میلیونه ډالرو زیاتې بیړنۍ مرستې لیږي. په هند کې هر ورځ شاوخوا درې لکه کسان په کورونا ویروس اخته کیږي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د کوواکس پروګرام پر اهمیت ټینګار وکړ. پر بډای هیوادونو فشار دی چې د کوواکس د ملاتړ ترڅنګ نورې مرستې هم وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا نړۍ راتلونکی کال له 15 څخه تر 15 میلیارد ډالر پورې اړتیا لري چې ډیری بالغ انسانان واکسین سي. په واشنگټن کې د بایدن ادارې یو نوی هدف ټاکلی او هغه دا چې د جولای تر څلورمې باید اویا فیصد بالغ امریکایان لږ تر لږه یو ځل واکسین سي. امریکا اوس مهال هر ورځ نه لکه او 15 زره خلکو ته د واکسینو لومړی ډوز ورکوي، خو تیر اونۍ دا شمیر دوه چنده وو. د هغو خلکو شمیر کم سوی چې غواړي واکسین وکړي. تر اوسه د امریکا شپږ 50% بالغ نفوس د کورونا ویروس لږ تر لږه یو ډوز واکسین ترلاسه کړی دی. بایدن دا خبره منلی چې د واکسیناسیون سرعت کم سوی دی او هغه کسان چې پر واکسین شک لري د هغوی قانع کول به ګران کار وي. ځینو امریکایي ایالتونو د تقاضا د کمښت له کبله کم واکسین غوښتي دي. د اروپای ټولنې اجرایوي برخې رئیس ویلي چې د ټولو اروپای ټولنې څلورمه برخه اوسیدونکي د کورونا ویروس پر ضد لومړی ډوز واکسین سوي دي. په اروپا کې د کورونا ویروس ضد واکسیناسیون ورو پیل سو، خو د اروپای کمیسیون مشري اورسولا واندرلین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي اوس د واکسین سوي کسانو شمیر یو نیم سل میلیونه ته رسیدلی دی. دې زیاته کړې چې تر جولای میاشت تبه د اروپا او یا فیصد بالغ اوسیدونکو ته کافی واکسین ولري.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel committee has selected me.
له اروپا تر امریکا،
له
آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واوري او ځان خبر کړی.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له ودو ماښام تر وبجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د افغانستان په څو لوی شهرونو کې د اف ام پر 3.15 څپه هم په صف او وزیرول اوریدلای شي. بیرته افغانستان ته راګرځو. د افغانستان په 12 ولایتونو کې د سخت ورښتونو له کبله غور او هرات ولایتونو ته سیلابونه بهیدلې دي. په هرات کې د څلورویشتو کسانو او په غور کې د لسو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. د هوا پیژندنې ملي ادارې نن هم په څلورویشتو ولایتونو کې د درنو ورښتونو سیلابونو اټکل کړی دی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د سخت اورښتونو او سیلابونو له کبله په هرات او غور ولایتونو کې لږ تر لږه څلور دیش کسان مړ شوي دي. په دغو سیلابونو کې ګڼ کورونه او کروندې تخریب، په سلګونو څاروي هم تلف شوي دي. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دغو سیلابونو او اورښتونو ډیر زیان په ادرسکن، اوبه او شیندن ولسوالیو کې اړولی.
بد مرغه په هرات کې په تیرو څلور ویشتو ساعتونو کې د سیلابونو له کبله د مړو ټولیز شمیر څلور ویشتو کسانو ته رسېدلی دی. اټکل کېږي چې په را روانو څلور ویشتو ساعتونو کې هم ورښت روان وي. موږ خلکو په ځانګړي ډول زیانګالو کسانو ته د تلفاتو او زیانونو د اوښتو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر لرو.
د ولی ویاند وایي په مړو کې ښځې، ماشومان او پوخ عمره کسان شامل دي. بلخوا د غور محلي چارواکي هم وایي چې د ساغر او شهرک ولسوالیو په ګډون په ځینو سیمو کې ورښتونو او سیلابونو لس کسان مړه کړي دي. د غور والی عبدالظاهر فیضزاده پرون رسنیو ته وویل
لبرنۍ ارزونې ښیي چې یو سلو درش پېته کورونه ویجاړ شوي، نه سوه لس کسان بې ځایه شوي چې همدا شیبه په سړه هوا کې شپې ورځې سبا کوي. لس کسان شهیدان دي چې شپږتنه یې ماشومان دي. شپږ سوه پنځوس هکتاره باغونه او کروندې هم کاملا تخریب شوي دي.
د غور والی عبدالظاهر فیضزاده زیاتوي سخت اورښتونو او سیلابونو په سلګونو څاروي هم مړه کړي دي. د سیلاب ځپلو ته د عجلو مرستو غوښتنه وکړه. د پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په دولسو ولایتونو کې سخت اورښتونه د سیلابونو بهیدلو سبب سوي دي. د دغه وزارت مرستیال محمد قاسم حیدری ازادي راډیو ته وویل چې اړو کسانو ته د مرستې رسونې پر چارو غور سوی دی.
د پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت په ټول افغانستان کې ځوابي اقداماتو ته چمتو دي. هرات کې مو سروې پیل کړې ده. د شهیدانو له کورنۍ سره د مرستو لړۍ هم د سېشنبې په ورځ پیل شوه. هغه کسان چې کورونه یې وران شوي خوندي ځایونو ته لېږدول شوي دي.
د شغلی حیدری په خبره وزارت هڅه کوي چې د تلفاتو او زیانونو ارقام دقیق او نورو اړو کسانو ته هم مرستې برابرې کړي. د پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي ځینې کسان د سیلابونو لخوا وړل سوي خلای شمیر کره سوی نه دی. په همدې حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې اټکل کړی چې تر روانو څلور ویشتو ساعتونو پورې به د افغانستان په څلور ویشتو ولایتونو کې ورښتونه او سیلابونه دوام کوي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مهمان یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شم کولای.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونګرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. په پلازمینه کابل کې د برېښنا د لوړ لګښت له امله د شاریانو لپاره لپسې شکایتونه ورسته. د ولسي جرګې د ترانسپورت او مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون د برېښنا شرکت چارواکي خپل غونډې ته وربللی وو. دغه کمیسیون وایي په میاشتنی ډول د برېښنا بلونو لګښت لوړ کړی او کابل شاریان ترې شکایت لري. په ورته وخت کې برېښنا شرکت وایي چمتو دی چې د خلکو د غوښتنو پر بنسټ عمل وکړي او د برېښنا بلونه د تیر په څیر بیرته دوه میاشتنی کړي. تفصیل په دې راپور کې.
لاتیرو دو میاشتو رئیسی چه ده بریخنا بیلونا میاشتنی شوی خلق شکایت لری چه لگخت پری دیر رازی. لدی عملا ده ولیسی جرگی ده مواصلات و کمیسون ده سیشن بی باورس ده بریخنا شرکت چرواکی خپلی ناسی تر او گوختل. ده دغه کمیسون مشر عبیدالله کلیمزی ویل چه ده کابل خار ده وسیدون کل گوختن و سرسم غورده چه ده تیر پشان ده بریخنا بیلونا برتا دو میاشتنی شی.
مطابق در اکیر دو میاشتنی بلتا شاته ولاړ شو هغه به تاسو چې پاتې کړه موده کې بېرته موده لیدلی نیسئ. هغه به موږ ته ووایې چې په یوه میاشت کې تاسو په دوو کې درېو کې هغه موږ ته ووایې خو صرف په هغه کې هغه یو باریکي تفاوت دی چې هغه د ولس په خیر دی او حق یې دی، هغه ته به توجه کوي.
د کابل اوسیدونکو د برېښنا تادیه لمیشتنی پروسې په داسې حال کې شکایت کوي چې دا پروسه ډیر وخت نیسي او د خلکو په وینا چې دا په هر کیلووات لګښت ډیروي. دوی وایي په خوا یې ساعت کې له 201 تر 300 کیلوواتو پورې 3.15 افغانۍ ورکولې، خو اوس په میاشتنی لګښت کې له 101 تر 200 کیلوواتو څخه 3.15 پیسې ورکوي. کابل ښار د چلستون یو اوسیدونکي جان آقا ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
د غبل پاک دولت هغه ادوه میاشتې وو، خو مسافه ډېر لږ وو، په دغه چې میاشتنی کې مسافه
په همدې حال کې د برېښنا شرکت مشر عارف نورزای وایي د برېښنا د میاشتنی لګښت د ورکړې لړۍ لنډمهالې او ازمایښتي ده، او که خلک غواړي شرکت حاضر دی سو د برېښنا بیلونه بیرته دوه میاشتنی کړي.
که ملت غواړي چې دا یو دوه درې میاشتې امتحان کړو هغه زبوک، که ملت غواړي چې یا ژر برسي هغه دوه میاشتنی ته موږ اماده یو، متی یو شي ته وایم مش بكابل كده وكرت شو تيستينغ وسي مش قدام بقدر اقول ساكه منكر ده هو تيستي نوې خبره ده په نیو خبر کې پاول وس کې هغه مشتون دي
د پتاسي حل کې د چې مخ کې تر دې خلکو له بخوانی بهیر شکایت درلود او ویلي چې بلونه دي دو میشت نه شي.
بل اردن خلرو ځان معرفي کوي
تابې زموږ پلان نشو کېږي
د جلی سره د اسکایپ لاري اردن خلرو ځان معرفي د فیسبوک لاري له مشر ته معاف نه کوي. هر چهارشنبه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو میکروفون ستاسو.
دوستانو لکه څنګه چې مو په دې اعلان کې واوریدل نن هم چهارشنبه ده او د ماشین د 2 بجو تر 3 بجو پورې په پښتو مایکروفون ستاسو خبرونه کې موږ د افغانستان په نام نه یو باندې تم کې جوړ لکه څنګه چې مخکې مو هم په یو راپور کې واوریدل چې د هلمند چارواکو ویل دي چې لتیری یک شنبه راځي د تازه جګړو له کبله شاوخوا زر کورنۍ بي ځای سوی دي. د غرض د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د هلمند پر وضعیت اندېښنې شوډلې دي. نو په همدې خبرونه کې موږ د هلمند پر نامنیو او د خلکو پر بیځای کېدو باندې تمکیجو تاسو هم خپل اندیشنې را سره شریکولای سي، خبرونه ته ټلیفون وکي او خپل پښتني یا خپل نظرونه را سره مطرح کړي. خو اوس په دې خبرونه کې به دم کړی تاسو هغه پیغامونه وورو چې ازادي راډیو ته مرسته ولیدي.
تاسو لا پیغامونو
زه حکمت اسلام د کندهار ولایت نظام پر سوال دی اور د غفرغنده ولسوالۍ کې د دایې پل ډېر کم دی او کمبار دی او دلته د جنې په سختورونه کې زه تکرونه مې چې ولاره دی رقم د دا ټول را دی خو ته دا ځای دی خصم ته نو موږ غواړو دا ټول خو وستون د دا برغنده او پل د درایې باندې دا ډېر پراخه چې ځکه چې اوس متاجن پلم پراخه کیږي جوړي دا د سرکاري باغ پل هم په تاسو ته جوړیږي. نو موږ غواړو د حکومت څخه چې دا پلم راته دردار شي او جوړ کړي لکه چې دا د درو لسالي لاره ده لکه د سالي کوټ د خاصرې زارغنده د نیس نو هله د تاسو نو پیغام په دې توګه ورکړي. السلام
بصیر الله اکمل کنل ولایت د درپیج ولسوالۍ د ننګلام دنګلیک پر کلی زما پیغام د معرف وزارت ته دا وړاندې کوم چې د نورستان ولایت دوان تعالی لیسې دوهم ټولګي نگران معلم یم چې زموږ کلی د نورستان سره وصل ځکنده په سرحد کې پروت دی. د کورونا وایرس پیدا کېدو نه وروسته موږ په لاندې مشکلاتو سره مخامخ یو. اول د معلمانو کمبودي، زه په خپل فعلا د دوه سیمونو ته درس وایم چې اول ټولګي او دوهم ټولګي چې د دوه ټولګو شاګردانو جمله تعداد 15 شاګردانو ته رسیږي. مخکې به وزارت لخوا نه موږ ته حق زخمي معلمان نیول کېدل، دا څه به ادا کوله او داسې نور استادان هم هر یو ته دوه سیمونه پیلا ورته غاړه دي. دویم د کتابونو نشتون دا بله ستونزه ده. درېیم زموږ لیسا اووه کمرې لري چې پنځه ټولګي په لمر کې بهر ناست وي چې ماشومان د ګرمۍ موسم په وجه په ډېر مشکل سره مخامخ دي. نو باید چې کوم دی موږ د بېوزله ولس ته د وزارت معرف پوره توجه وکړي. ومن الله التوفیق والسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دوستانو استاسو له پیغامونو څخه واقعا مننه کوم چې د خپل سیمې استونزې مور سره شریک کړی دي. موږ هم د ځنګړو خبرونو لاله درته شریکو ک بیا هم په خپل سیمو کې استونزې ویني نو کولای شي چې ازادي رادیو ته راوستوي. که چېرې مو د خبرونه د لمړي سره نه اوریدل کولای شي چې د ازادي رادیو پر ویب سټ بیا ولولي او بیا واوري او نور راپورونه او خبرونه مو ولولي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم د خبرونې نیمه برخه ده د مهمو خبرونو سرټکی له نوریاس نوریس خبرو.
د بغلان چارواکو تایید کړ چې د دې ولایت برکه ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. برکه ولسوال تاج محمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل ولسوالۍ له مشر رئیس د طالبانو په محاصره کې وو او کله چې د طالبانو بریدونه پرې لا زیات شول د مهماتو او امنیتي پرسونل د کمښت له کبله تېره شپه مجبور شول چې ترې راووزي. د کابل په کلکانو ولسوالۍ کې د روغتیايي کارکوونکو د سپرلۍ پر موټر چاودنه کې یو تن وژل شوی او درې تنه نور ټپیان شوي دي. د کابل د امنیې قوماندانۍ د خبر پاڼې له مخې دغه چاودنه پر هغه کاسټر ډوله موټر شوې چې د پنجشیر ولایت روغتیايي کارکوونکي یې لېږدول. په بدخشان کې وروستیو سیلابونو خلکو ته ډېر زیانونه اړولي دي. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري رسنیو ته ویلي چې دغو سیلابونو چې په لسو ولسوالیو کې راوتلي په سلګونو کورونه او په زرګونو جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له اوکراین د ملاتړ څرګندونو په خاطر دغه هیواد ته په لاره دی. دا سفر وروسته له هغې کیږي چې روسیې تېره میاشت د اوکراین له سرحدي سیمو او کریمیا څخه خپل ځواکونه په شا کړل. د نړۍ د وو پرمختللو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن د کورونا د واکسین پر موضوع خبرې وکړي. پر دغو هیوادونو په دې وروستیو کې فشارونه زیات شوي چې واکسینونه د هغو بېوزلو هیوادونو ته ورکړي چې تر اوسه نه دي توانېدلي چې د خپلو وګړو ډېره برخه واکسین کړي. تمه ده چې د اروپا د فوټبال جام دوهم فینالیست نن معلوم شي. مانچستر سیټي تېره شپه د پاریس سن جرمن ټیم ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه او د اروپا د فوټبال جام فاینل ته ووت.
او وسم د ژمنی سره سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو په ګډوي سره وورو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي سخت کال په سلو کې 50 کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل شوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
د اتلی او قصي مرکز محکمو د نشي موادو دیرش قاچاقون کی په مجازاتو محکوم کړل. ل نشي موادو سره د مبارزې اتلی او قصي مرکز ابتدايه او استناف محکمو دیرش قاچاقون کی چې د امنیتي ادارو لخوا د نشي موادو د قاچاق د شپږ بش قضیه په تړاو نیول شي وو د دریو څخنیول بیا تر وو کال پورې په بند باندې محکوم کړل. د دې مرکز